کابل کې د مازیګر 4 بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل خبرونې ته زه فریبا ظاهر او تخنیکی همکار قادر جلالوف شرق لاست وایو. که څه هم ځینې راپورونه خبر سوي چې نن د طالبانو د بندیانو د خوشکېدو لړۍ د سلو بندیانو د خوشکېدو لړۍ پیل سوی، خود افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي لا هم د طالبانو له تخنیکی پلاوي سره خبرې دوام لري او تر هغه چې دا بحثونه پای ته نه وي رسیدلي د طالب بندیانو د خوشکېدو پروسه نه پیلېږي. دا مو د سر موضوع ده. دا به هم واوري چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن د ویډیو کانفرنس له لارې د کرونا ویروس په اړه غونډه لري. مخکې تر دې چې دغه راپورونه واوري، له صفي الله استانکسي څخه به د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه واورو.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکیم، د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو له پلاوي سره د بحثونو تر پای ته رسیدو وروسته به د طالب بندیانو د خلاصېدو پروسه مخته ځي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن عبدالهادي ارغندیوال د مالیې سرپرست وزیر او نوماند او داود سلطان زوی د کابل د ښاروال په توګه معرفي کړل. او په ټوله نړۍ کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر له 9.5 لکو واوښت. پوره خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو له پلاوي سره د بحثونو تر پای ته رسیدو وروسته به د طالب بندیانو د خلاصېدو پروسه مخته ځي. دا خبره د یاد شورا ویاند جاوید فیصل نن ازادي رادیو ته وکړه.
پرون بحثونه وسو، بحثونه مثمر و مثبت و پرمختګ پکې شوی دی، اما موافقه پر دې شوی ده چې نن هم بحثونه دوام وکړي. نن چې کله بحثونه خلاصې تر هغه وروسته بیا د بندیانو خلاصېدو پروسه مخته ځي، تر اوسه پورې لا هم بحثونه کېږي.
د طالبانو یو 3 کسیزه پلاوی له سې شنبې راهیسې په کابل کې دی او د طالب بندیانو د خلاصون په اړه له افغان حکومت سره خبرې کوي. په دې اړه جزئیات په همدې پروګرام کې واورئ. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د ویډیو کانفرنس له لارې عبدالهادي ارغندیوال د مالیې سرپرست وزیر او نوماند او داود سلطان زوی د کابل د ښاروال په توګه معرفي کړل. ښاغلی ارغندیوال چې د حزب اسلامي مشر هم دی، تر دې مخکې د ولسمشر حامد کرزي په کابینه کې د اقتصاد وزارت مخته وړ. ښاغلی سلطان زوی هم د ولسمشر اشرف غنی د ستر سلاکار دندې ترسره کړي. تازه ولسمشر اشرف غنی احمد ضیا سراج هم د ملي امنیت عمومي ریاست د نوماند په توګه ټاکلی. نوموړی له دې وړاندې د همدې ریاست سرپرست و. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د لوړې په مراسمو کې ویلي و چې په 2 اونیو کې به کابینه جوړه کړي. په افغانستان کې د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره د چین هیواد مرستې نن کابل ته ورسېدې. د چین سفیر وانګ هو د افغانستان د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش په حضور کې د دغو مرستو د سپارلو پر مهال وویل چین د افغانستان په شمول د نړۍ له یو شمېر هیوادونو سره د کرونا ویروس د مبارزې تجربې شریکې کړې دي. هغه وویل له افغانستان سره نننی مرسته شوي وسایل به د کرونا ویروس د مخنیوي په لارو چارو کې مؤثر تمام شي. د چین په دې مرسته شوي موادو کې ماسکونه، د تنفس دستګاوې او د ډاکترانو لپاره محافظتي لباسونه شامل دي. د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش ویل د چین هیواد دغه مرسته شوي وسایل به په شفافه توګه وویشل شي. په افغانستان کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې 209 ته رسیدلې دي. په همدې اړه په یو بل خبر کې اوري چې د افغانستان یو شمېر اوسېدونکي چې د کرونا ویروس له لاسه په قرنطین کې دي، خپل وخت د کتابونو په لوستلو تیروي. له دې ډلې د کابل له ځینو اوسېدونکو سره ازادي راډیو خبرې کړي او هغوی وایي چې د قرنطین له ورځو نه د خپلې پوهې د زیاتولو لپاره د کتاب په لوستلو باندې ګټوره استفاده کولی شي. د کابل یو اوسېدونکی محمد داود له 5 ورځو راهیسې په قرنطین کې دی او کتابونه لولي.
کله اولی د باندې وزمه د کتاب واخلم په ټوي سر کې بس ولولم کله بس د نن کور کې بس وایم بس.
افغان حکومت د کرونا ویروس تر د مبارزي په هدف د کابل ښار رواني اونې د شنبې پورس د 3 اونیو لپاره قرنطین کړ او له خلکو یې غوښتي چې په خپل کورونو کې پاتې شي. په پلازمینه کابل سربیره د افغانستان ځینې نور لوی ښارونه هم قرنطین شوي دي. د پانتونیو شمیر استادان وایي خلک باید له دې فرصت په استفادې مطالعه وکړي او د خپلې پوهې کچه لوړه کړي. په نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر له 9.5 لکو واوښت. دا تازه شمیر نن د کرونا ویروس د قضیو د ثبتولو یوې ویب پاڼې ورلد میټرز خپور کړی دی. د جان هاپکنز پانتون شمیرې هم ښیي چې نږدې 9.2 لک کسان په ټوله نړۍ کې په کرونا ویروس اخته شوي دي. په دې ډله کې امریکا د مثبتو قضیو له پلوه په لومړي سر کې ده، ځکه هلته په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر نږدې 2.1 لک ته رسېدلی. په امریکا کې د مړو شمیر هم 5,110 ښودل کېږي. په ټوله نړۍ کې بیا د کرونا ویروس له لاسه مړو شمیر 8000 ته رسیدلی دی. له کورونا د روغ شوي خلکو شمیر هم له 200 اوښتی دی. او د پاکستان یوې محکمې د امریکایي خبریال دانیل پیرل د وژنې په تور د نیول شوي کس د مرګ سزا ختمه کړې ده. پر احمد عمر سعید شیخ تور و چې په 2002 میلادي کال کې په کراچۍ کې د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې خبریال دانیل پیرل د تر تښتولو وروسته وژلی و، خو سند ایالت سترې محکمې د اپریل په 2 عمر شیخ یوازې د تښتونې په جرم محکوم کړ او د هغه د مرګ سزا یې په 2 کاله بند واړوله. بلخوا محکمې د یاد خبریال د وژنې په تور د 3 نورو تورنو کسانو د خوشې کولو امر هم کړی. 8 کلن دانیل پیرل د امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال د سویلي آسیا څانګې مشر خبریال و. نوموړی په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر 11 تر ترهګرو بریدونو وروسته کراچۍ ته تللی و. هلته د 2002 میلادي کال د جنوري پر 23 وتښتول شو. تر دې 4 ورځې وروسته د پاکستان د خپلواکۍ د بحالۍ لپاره ملي خوځښت په نوم یو تنظیم پیغام خپور کړ چې که په 24 ساعتونو کې په ګوانتنامو کې بند پاکستانیان خوشې نه شول او پاکستان ته F-14 ډوله جنګي الوتکې ورنه کړل شوې، نو دانیل پیرل به ووژني. تر دې وروسته د 2002 میلادي کال د فبروري پر 18 پاکستاني چارواکو یو ویډیو ترلاسه کړه چې د پیرل د وژلو ریکارډ پکې شوی و.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. په داسې حال کې چې نن د طالب بندیانو د خوشې کېدو د پایل راپورونه ورکړل سوي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي کابل ته د طالبانو د راغلي پلاوي سره تخنیکي بحثونه لا پای ته نه دي رسېدلي، او نو ځکه د بندیانو د خوشې کېدو پروسه هم عملا نه ده پیل سوې. د دغه شورا د دفتر ویان جاوید فیصل:
پرون بحثونه وسوه، بحثونه مثمر و مثبت و پرمختګ پکې سوی دی، اما موافقه پر دې سوی ده چې نن هم بحثونه دوام وکړي.
د ناتو سازمان د بهرنیو چارو وزیران نن د ویډیو کانفرنس له لارې په نړۍ کې د کورونا وایروس پر بحران غونډه لري. دوی وایي پر دې غور کوي چې ډاډ ترلاسه کړي د روغتیا ناورین په امنیتي ناورین ونوړي. اخوا د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل په تورخم کې د تړلو دروازو تر شا پر ایثار سوي افغانانو ژغ کوي چې د ځان او نور خلکو د روغتیا د خوندي کېدو لپاره هلته پاتې شي.
دا یو تکلیف دی، موږ پرې باندې پوهیږو، اما موږ نه غواړو چې د هرات پیخې چې هلته وشولې هغه ستونزه دلته بیا تکرار شي.
نور راپورونه هم په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. او په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو او یونیسف ګډ پروګرام لرو، هم کور کلی د نن ورځې د خبرونې بل پروګرام دی. اوریدو ته بلنه درکوم. ورزو د خبرونه د سرموزوته که څه هم ځینې راپورونه خبره سوي چې نن د طالبانو د 300 بندیانو او د شلو حکومت پلوه بندیانو د خوشې کېدو لړۍ پیل سوي ده، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي لا هم د طالبانو له تخنیکی پلاوي سره خبرې دوام لري، او تر هغه چې دغه بحثونه پای ته نه رسیدلي د طالب بندیانو د خوشې کېدو پروسه نه پیلېږي. په دې اړه نور تفصیل به رحمت الله افغان راکړي.
د افغان حکومت او طالبانو د بندیانو د تبادلې پر سر د تخنیکی ټیمونو د بحثونو دریمه ورځ، خو لا هم د زندانیانو د تبادلې پروسه نه ده پیل سوې. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي د دواړو لورو د تیرې ورځې خبرې ګټورې وې او نن هم د خبرې دوام کوي. که څه هم نن د پنجشنبه په ورځ د ځینو سرچینو په حواله د دواړو لورو د یو شمېر بندیانو د خوشې کېدو راپورونه ورکړل سوي وو، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل تر هغې چې دا تخنیکي بحثونه پای ته ونه رسیږي د بندیانو د خوشې کېدو پروسه هم نه پیلېږي.
بحثونه وسوه، بحثونه مثمر و مثبت و پرمختګ پکې سوی دی، اما موافقه پر دې سوی ده چې نن هم بحثونه دوام وکړي. نن چې کله بحثونه خلاصې تر هغه وروسته بیا د بندیانو د خلاصېدو پروسه مخته ځي، تر اوسه پورې لا هم بحثونه کېږي.
دا لومړی ځل دی چې د طالبانو د واکمنۍ تر راپرځېدو وروسته د دغې ډلې یو پلاوی په رسمي ډول کابل ته راځي او له افغان حکومت سره مخامخ خبرې کوي. تر دې وړاندې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د ویډیو کانفرنس له لارې درې ځله خبرې سوي وي او حکومت په دې اړه له طالبانو سره هوکړه کړې وه چې د دوی یو پلاوی دی کابل ته راسي او د بندیانو د تبادلې پر سر دی ورسره مخامخ خبرې وکړي. له دې سره طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه دوی لوري کابل تر استول سوی درې کسیس تخنیکی ټیم له افغان حکومت سره د بندیانو د نوملړ پر تطبیق کار کړی. خغلی مجاهد وای دوی هله مندي چې د بحثونه به پای ته ورسیږي او ژر تر ژره بندیانو خلاصون ته زمينه برابر شي. بل خو رويټرز خبري اژانس دی افغان امنیتي چارواکي له قوله چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې واخیستل سي راپور ورکوي چې د پنځشنبې په ورځ د زندانیانو د ازادېدو په بهیر کې به د سل طالب زندانیانو په بدل کې د طالبانو له زندانه شل افغان امنیتي سرتیری هم ازادیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالی شورا د رهبری غړی قاضي محمد امین وقادوی طالبان د بندیانو له خلاصون سره سم بین الافغاني خبرو ته چمتو سي.
یو جانبه حرکت دی چې بندیان د خوشی شي جنگ به دوام لري نو دا د افغانانو لپاره خزر نه دی بلکې به دی باندې نور هم زوريږي چې کېدلی شي دغه بندیان به هم د جنگ کې تلار شي او زمونږ غمونه او دردونه به نور هم تکرار امیدواری داره چې طالبان د بندیانو په خلاصون کې چې کومه هیله لري چې دا د خوش شي همداسې د افغانستان د ملت هیلې ته هم په درنښت وګوري چې بین الافغاني خبرو پیل دپاره خپل آمادګي وښيي.
ښاغلی وقادوی طالبان د خپلو تعهداتو ته ژمن پاتې شي او جګړه د پای ته ورسوي خو طالبان وایي د دغې ډلې او امریکا ترمنځ د هوکړې ټول مواردو ته ژمن دي.
دوستانو او موریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې لا هم د دوی او طالبانو د تخنیکی ډلې ترمنځ د طالبانیانو د خوشی کېدو په اړه بحثونه روان دي. تر دې وړاندې لکه څنګه چې په راپور کې موریدل رویټرز خبري اژانس د ځینو موثقو سرچینو په حواله لیکلي وو چې د بندیانو د خوشی کېدو لړۍ پیل شوې ده. البته د سلو طالب بندیانو او د الله سوتنو حکومتي سرتیرو یا حکومت پلو ځواکونو د خوشکیدو لړۍ پیل شوې ده خو دا بحثونه به ادامه ولري. په همدې حال کې افغان فعاله میرمن او د ولسي جرګې پخوانی غړی شکریا برکسی بیا وایي چې طالبان او افغان حکومت د هڅې وکړي چې د اوسنۍ خبرې په بریالۍ توګه پای ته ورسوي. میرمن برکسی وایي چې طالبان باید په خپل مذاکراتي ټیم کې ښځو ته هم ونډه ورکړي. له شکریا برکسی سره فیروزی عزیزی مرکه کړې ده او په سر کې د افغان حکومت او طالبانو د بندیانو د تبادلې پر سر د دواړو لورو د تخنیکی ټیمونو د خبرو
خدای دوکې چې د افغانستان دولت او طالبانو په منځ کې سوله او روغه جوړه وسي ځکه چې د افغانستان خلک د بد امنۍ بې امنۍ د جنګ نه ستړي دي او دا سوله یو ضرورت دی. نو هیله مو دا ده چې دغه ضرورت د همدسې لیدو کتو سره پیل سي او مخې پایلې او ښه نتیجه ولري.
څه فکر کوئ حکومت ته څه کول پکار دي تر څو دا اوس چې کومې خبرې اترې روانې دي دا بریالۍ پای ته ورسیږي؟
حکومت ته زخت ضرورت او مهم دی چې هر څه ورته اولویت لري په هغې باندې فکر وکړي. څومره چې د افغانستان حکومت همغږی اوسي خپل سیاسي مخالفینو سره خپل موافقینو سره او د خپل لیدلوری نورم لوړ کړي اوچت کړي چې هر یو افغان ځان سره ولري زه فکر کوم دا به د حکومت قوتی ضعف بینی او زما په فکر باندې که چېرته حکومت ځان بیرته محدود کړي او محدود پاتې شي او متاسفانه د ځینې مغرضو خلکو لپاره صرف یو سیاسي او اقتصادي دستګاه او د قدرت دستګاه وي هغه وخت بیا به افغانستان خرابې ته ځي. نو هیله م دا ده چې افغانستان هسې هم ډېر سیاسي وضعیت کړکېچن شوی دی نور دې نه وروسته دې دا وضعیت نه خرابوي. بهتره به دی چې دوی په سړه سینه سره نه تنها یوازې د طالبان بلکې د افغانستان نور سیاسي ډلو ټپلو سره هم کښېني او یو موټی افغانستان د جوړولو لپاره هڅې پیل کړي. او زما غوښتنه په عین حال کې د طالبان هم دا ده چې دوی دې نور هم ځانځاني نه کوي د افغانستان د خلکو ارادې ته غاړه کېږدي او په دې باندې هم سر خلاص کړي چې دا هغه پخوانی افغانستان نه دی دا نوی افغانستان دی. نړۍ بیخي سیاستونه بدل شوي دي نو دوی لپاره هم پکار ده چې حداقل دغه معاصر نړۍ سره همغږی شي همپلاوی شي او حداقل د افغانستان لپاره او د افغانستان د ولس لپاره دوی هم ژمنه وکړي چې نور د جنگ نه لاس واخلي او لاس بهتر شي.
میرمن بارکزی، افغان حکومت د طالبانو سره د بین الافغاني مذاکرات لپاره کوم پلاوی چې ټاکلی، په هغه کې 15 میرمن نمونه هم شامل دي، یعنی ښځو ته هم ونډه ورکړې ده، خو طالبانو سره د تر اوسه د دوی دا پلاوی معلوم نه دی. د تاسو غوښتنه یا د تاسو آند او فکر نظر د طالبانو په برخه کې څه دی چې هغوی د خپل پلاوی په برخه کې میرمنو ته باید څومره ونډه ورکړي؟
اول خو زه فکر کوم چې دا 15 میرمنې چې ټاکل شوې دي، دا ستره جفا د افغانستان د میرمنو سره ده، ځکه چې د میز پر سر باندې که چېرته بېرته یو ویشت کسیز هیات د طالبانو له خوا نه هم کښېني، بیا نو طبیعي خبره ده چې د 40 کسانو په مابین کې یا 240 یا 340 کسانو په مابین کې چې 15 تنې ښځېني چې اکثره هم دوی د خپل سیاسي اکثره نه تقریبا ټولې د سیاسي ګروپونو له خوا نه معرفي شوي دي، دا ډېره کمه ده. او طالبانو ته خو 15 کاله مخکې ما ویلي وو چې تاسو دومره لوی او ستره ادعا لرئ چې د افغانستان خلک تاسو سره دي، مهرباني دې وکړي یو 4-5 ښځې هم وګورئ دغه د څه خبره د خپل ځان په سر باندې وکړي چې وایي چې موږ په افغانستان کې محبوبیت لرو، خو ده یو څو افغاني مېرمنې هم دوی سره په میز کې کښېني، بده خبره به نه.
افغان فعاله میرمن او د ولسي جرګې پخوانی غړی شکریا برکزی و.
جنگ دی ولک سوله
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
سمجه خلا ازادي رادیو اوري. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن د لومړي ځل لپاره د ویډیو کانفرنس لاله خبري کوي. دوی د دې لپاره د ویډیو لاله خبري کوي چې د کورونا وایروس د خپرېدو لپاره پر سفر بندیز لګول شوی دی. کورونا وایروس له دې وباڅخه د فعالیتونو د پراخولو لپاره د ناتو د دشمنانو سوء استفاده، افغانستان او ځینې نور موضوعات د ویډیو کانفرنس په اجنډا کې شامل دي. جزئیات اسمت سروان راکوي.
د ناتو د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن پنجشنبه په نړۍ کې د کورونا وایروس د خپرېدو په وړاندې د خپلو هیوادونو پر لارو چارو خبرې وکړي. دوی به له دې سره په یو وخت په دې ټینګار وکوي چې د دې تړون غړي د هر ګواښ په وړاندې دفاع ته چمتو دي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه به د ویډیو کانفرنس له لارې وي. دا به د ناتو تړون په 70 کلن تاریخ کې لومړی ځل وي چې د ویډیو له لارې کانفرنس دایروي. د ویډیو لاري په دې خاطر خبري کوي چې د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله پر سفر بندیز لګول شوی، او د دې لپاره چې کورونا وایروس خپاره نشي سپارښتنه شوی چې انسانان دې په یو ځای کې سره نه راټولېږي. د ناتو د دیشو هیوادونو د بندرنیو چارو وزیران به په خپل منځ کې د کورونا وایروس په وړاندې د خپلو حل زلو د لا هم شغولو پر لارو غور وکوي، او د ناتو د غړیو پر دې عزم به تاکید وکوي چې د هر ډول یرغل ځواب ویلو ته تیار دي. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ پرون وویل د دوی لومړنی هدف دا دی چې یقیني کړي چې روغتیایي بحران پر امنیتي هغه نه بدلیږي. ناتو له وړاندې د ایټالیا او هسپانیا په شان خپلو هغو غړیو ته چې کورونا وایروس بد ځپلی دي مرستې کړي، او د دې تړون د غړیو هیوادونو ملي پوځونه له دې بحران سره د مقابلې لپاره د خپلو هیوادوالو سره مرسته کوي. په عین وخت کې د ناتو غړي اندېښنه لري چې دشمنان به له رامسته شوي وضعیت ناوړه ګټه واخلي، او په داسې حال کې چې د ناتو غړي له کورونا سره پر مبارزې بوخت دي، دشمنان به خصمانه فعالیتونه وکوي. د ناتو تړون په دې کار کوي چې د کورونا وایروس د وبا په اړه د ناسمو معلوماتو د خپرېدو مخه ونیسي. دا په داسې حال کې چې د ناسمو معلوماتو د خپرېدو په اړه ډېر روسیې او چین ته ګوته نیسي. د ناتو سرمنشي وایي د تړون د خپلو پلو او هوایي قلمرو ګاسمې ته دوام ورکوي، او خپل ماموریت او عملیات جاري ساتي. د همداراز ویل چې د روسیې د پوځي فعالیتونو زیاتېدا وشول چې ناتو ته پکار ده چې د کورونا وایروس د بحران په ترڅ کې ځیر او تیار ووسی. ستولتنبرګ زیاته کړه د روسیې په لویدیځو پوځي سیمو کې نویو تمرینونو ته پکتو دوی د ناتو پلو ته نږدې پراخ پوځي فعالیتونه ویني، او په شمالي سمندرګي کې د روسانو پراخ حضور ګوري. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به همداراز په عراق کې د تړون د اړوندو فعالیتونو په اړه پریکړه وکړي، او دغه راز به د افغانستان پر انکشافاتو تمرکز وکړي. د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې له موافقې وروسته بین الافغاني خبرې لا پیل شوې نه دي، حال دا چې د افغانانو ترمنځ خبرې د دې موافقې برخه دي. د افغانستان حکومت له طالبانو سره مرکه چې پلاوی اعلان کړی، خو طالبانو له دې سره سره د افغانستان پلاوی رد کړی چې نړیوالې ټولنې او په افغانستان کې مطرح خو د دې پلاوی د اعلان هر کله کړی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړي.
زموږ خلاصې د رادیو اوري بیا هم د کورونا موضوع د پام دی موضوع کې تمکیر ورزو ننګرهار ولایت د ننګرهار والی د خپل شخصي مېلمستون ځینې توکي تور خم ته ولجل. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل وایي چې دا توکي په دې خطر تور خم ته لیږي چې په پام کې لري چې له پاکستان راتلونکي مسافر هلته له 14 تر 20 ورځې پورې قرنټین کړي. په ورته وخت کې د ننګرهار اوسیدونکو اندیشمن دی وایي په ننګرهار کې د کورونا وایروس د پیښو د نشټوالي لامل دا دی چې پاکستان ته د تګ راتګ لارې بندې دي که خلاصې جنو د دغه وایروس د انتقال ویره او خطرونه ورسره زیاتې دایسي. سحر ګل امیر زای په دې اړه تفصیل کوي.
د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل د خپل شخصي مېلمستون زینیتو کې د دې لپاره تورخم ته ولېګل چې په خبره د تورخم لاري د خیبر پښتونخوا او نورو ځایونو ننګرهار ته راتلونکو مسافرو ته پرې اسانتیاوي برابرې شي. خاغلی میاخیل پر هغه افغانانو چې د تورخم دروازې د تړلو لامل هغه غړی ایثار دي غږ وکړ چې که هلته د پاتې کېدو چارې وینو ایثار دي شي او زیاتوي چې که د راتلو بیړه لري نو مجبور دي چې په تورخم کې د شلو ورځو لپاره قرنټین شي. شاه محمود میاخیل وایي سره له دې چې د اوس لپاره د زرو راتلونکو مسافرو د قرنټین لپاره لازم امکانات په پام کې نیولي خو زیاتوي چې په دې برخه کې لوی ستونزه د بسترو ده چې دوی ورسره مخ دي. دول چې د خپل شخصي مېلمستون ټول هغه توشکونه بلختونه او کمپلي چې وي تورخم تلیک دوي او په ټولو ننګرهاریانو غږ کوي چې له خپلو کورونو یوې وجوړه بستره د مسافرو د میلمه پالنې لپاره تورخم ته انتقال کړي څو د غستون زحل شي.
احتمال شته چې دروازه یا دافته یا بل افته کې بیرته شي نو اول زمنګ دا غ دوستانو نه چالت دي دا مهله ده چې گزارې کیږي خپل پردې لري نو خدای دې چې عمل ته خپل ځان قرنټین کې عمل ته پات شي بیا چې دی خواته راځي موږ مجبور یو چې دیو دلته قرنټین کو د دیو تیبي هغه سکرینینګ بایت وشي او دا یو تکلیف ده موږ په دې معنی پویګو اما موږ نو وړو چې د هرات پیخه چالته وشولې هغه څنګه دلته بیا تکرار شي هم ننګرهار هم مشرقي او هم د افغانستان نور ولایتونو ته دا وایروس خپور شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار چارواکي وایي په تورخم خارګوټي کې د کورونا وایروس ته مخنیوي په خاطر تدابیر نیولې چې طبي پرسونل ورته ځانګړی شوی او د مسافرو د قرنټین لپاره یو ځانګړی کمپ جوړ کړی چې هر مسافر به له 14 تر 20 ورځو پکې قرنټین وي. بلخوا د ننګرهار اوسیدونکو په دې اندېښمن دي چې که د تورخم لاره پرانیستل شي نو د کورونا وایروس تر انتقال موارد به ورسره زیات شي. دوی وایي دا چې په ننګرهار کې د کورونا وایروس پیښې نشته لامل دا ده چې له پاکستان سره دغه ډول لارې بندې دي خو که خلاصېږي نو د دغه وایروس در انتقال ویره او خطرونه ورسره زیاتېدای شي. د ننګرهار اوسیدونکو وایي په تورخم کې د مسافرو د قرنټین پر ځای د تورخم دروازه تر یو وخت وتړل شي.
خبره دا ده چې دا باید وتړل شي تر اوسه چې پاکستان تړلی او اوس باید افغانان بند کړي تر څو دغه وایرس مخنیوي وشي. دا په لزګونه شلګونه کسان نه دي چې د هلته قرنټین شي دا په زرګونه او سرګونه کسان د هغې ځنه راوړي او کېدای شي د وایرس ورسره انتقال شي. که چېرته دغه لاره بند نه شي نو زموږ د ننګرهار حالت به هم د هرات پر کم شي.
پاکستان د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف تورخم دروازه د مارچ په 14 د مسافرو پر مخ تړلې وه. د یادونې وړ ده چې د مسافرو ترڅنګ پر دغه دروازه تجارتي موټرو ته هم د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي چې دې کار له یوې خوا سوداګریزي چارې له ستونزو سره مخ کړي له بلې خوا ورسره د ځینو توکو په بیو کې هم لوړوالی راغلی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه محل سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي وپړنجیږي یا وژخیږي نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ. زمون ژغلا زدی رادیو اوری دوستانو لکڅنګ چې د افغانستان د امیرختیا وزارت وای او هم د روغتیا نړیوال سازمان سپارښتنه لري نو د کورونا وایروس جدي وګڼي او ځانونه ترې وساتي. یوازې تاسو کولای شئ چې د خپل لاسونو په پرمینځلو او د وجود د وقایې او هم یو د بل سره د فاصله ساتلو سره وکولای شئ چې د دې وایروس خطر هم ځان ته او هم نورو هیوادوالو ته راکم کړي. امریکا تایید کړه چې له روسیې څخه د پیرولو روغتیایي موادو ډکه یوه الوتکه دغه هیواد ته رسېدلې ده. دا وروسته لاغه ده چې روانه اونۍ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپل روسي سیال او ولادیمیر د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې وکړې. په دغو روغتیایي موادو کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي او ورڅخه د خوندیتوب وسایل شامل دي. نور حال ملالۍ بشیر کوي.
د اپریل په لومړۍ نیټه له روسیې څخه امریکا ته په تللې الوتکه کې د سا اخیستلو ماشینونه او له کورونا ویروس د خوندیتوب په خاطر کاریدونکي توکي لکه کالي شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا اکمالات په نیویارک کې د امریکا د بیړنیو حالاتو مدیریت ادارې ته ورکړل شول. د بهرنی چار وزارت ویاندی مورګن اورتاګوس وویل دا اقدام وروسته له هغه سوی چې ټرمپ له پوتین سره د مارچ په دیرشمه نیټه خبرې وکړې. اورتاګوس وویل دواړو هیوادونو په بیړني حالاتو کې له یو بل سره مرسته کړې او دا کار به بیا هم کیږي. اوس وخت راغلی چې په یوه داسې دښمن بریالی سو چې زموږ ټولو ژوند یې له خطر سره مخامخ کړی دی. دې دا ونه ویل چې د دغو اکمالاتو لګښت څومره و چې امریکا روسیې ته ورکړی وي. منتقدین خبرداری ورکوي چې ماسکو غواړي د روسیې د مرستو له لارې د سمو معلوماتو مخه ونیسي او په کور دننه د پوتین لپاره کمپاین او په بهر کې پروپاګند وکړي. خو میرمن اورتاګوس دا وویل چې جی شل هیوادونو تیره اونۍ توافق وکړ چې د کورونا ویروس پر ضد به له یو بل سره کار کوي. امریکا او روسیه د جی شل غړي هیوادونه دي. اورتاګوس ویلي چې واشنگټن د جی شل له غړي هیوادونو سره له نږدې کار کوي چې هغو کسانو ته مرسته ورسیږي چې ورته اړتیا لري. رویټرز خبری اژانس د یو امریکایي چارواکي له قوله ویلي چې په دې الوتکه کې شپېته ټنه د سا اخیستلو ماشینونه، ماسکونه، د سږو د فعال ساتلو ماشینونه او نور مواد شامل دي. چارواکو ویلي چې دا اکمالات به له نږدې وڅارل سي چې ثابته سي هر څه د امریکا له دولتي لارښوونو سره سم دي که نه. د اپریل په لومړۍ نیټه په ملګرو ملتونو کې د روسیې ماموریت وویل چې د روسیې له روغتیایي اکمالاتو ډکه یوه الوتکه د نیویارک په جان اف کینیډي ډګر کې کښته سوې ده. ملګرو ملتونو ته د روسیې سفیر دیمیتری پولیانسکي وویل دا الوتکه د نیویارک له اوسیدونکو سره د یووالي په خاطر امریکا ته لیږل سوې ځکه د نیویارک اوسیدونکي اوس مهال له ستونزمن وضعیت سره لاسو ګریوان دي. په امریکا کې تر ټولو زیاتې د کورونا ویروس پیښې په نیویارک ایالت کې ثبت سوي دي او شمیر یې تر 3,500 دی. ځایي چارواکو ویلي چې د کورونا ویروس پر وړاندې روغتیایي اسانتیاوې د نشت برابر سوي. د نیویارک ښاروال بل ډي بلاسیو ویلي چې میلیونونه ماسکونو او د سا اخیستلو ماشینونو ته اړتیا ده. په همدې حال کې ټرمپ چې مخکې یې ویلي له پوتین سره نږدې اړیکې لري په خپل هیواد کې د یو شمیر کسانو له خبرداري سره مخامخ سوی دی چې پوتین د نفوذ ترلاسه کولو په خاطر دا ډول اقدامات کوي. په اپریل میاشت کې په امریکا کې د کورونا ویروس له کبله د مړو سوي شمیر تر 3,000 زیات سو. د روسیې په رسمي شمیر انتقادونه سته. رسمي معلومات ښیي چې په وروستیو کې د کورونا ویروس پیښې 2,500 ته رسېدلې او د مړو سوي شمیر 4,000 راپور سوی دی.
ستاسو له پیغامونو
زاج زمری علی زمری د هلمند ولایت نوید ولسوالی سره ټلیفون پکر شیم سره زما دا هیله ده چې د زما پیام نشر کی. ورور ازمخ بندیان په ایران کې دي، دا غو برخلیک نه دی معلوم. هغه ایرانیان خپل علاقې له په زندانو کې. آیا د ازمخ مشران و دغه نه فکر نه کوي چې د ازمخ بندیان زنده راوړي؟ دا خپل په خاوره کې دي بندیان کې. دا غلط مریضانی دي. خدا کورونا خودی ته مرزي، دا مریضي خودی ته مرزي. د دغه برخلیک نه دی معلوم. دا بشر دوستانو ته دا غیله ده چې د ازمخ پیغام نه شر. دا ازمخ بندیان دا ګر د افغانانو له تفراتی دي. یو څوک یې پوښتنه لا نه پر کوي. و سلام په احترام. ما نوم رحمت الله ده. زه د میدان وردګ ولایت قلم په قلادر کې وسم. ډیر مشکلات لرم، ډیر مشکلات سره دغه
سارے باندھے کڑے دا اوس اغاور دے پرون نابل رزلالم بازار تا یو بوجی وڑے پ 2000 روپے سے یو مسلمانانو زدا یو بوجی وڑے 25 باندھے واخر ما اتسر نہ سر اولاد زدا یو بوجی وڑے زد دیو دی کوم راز کم تور دی ورت ورسو دی دولت تم لا اشرف غنی صاحب نہ دا خواہش دا خیر اللہ تجارت نہ دا خواہش دا خیر اللہ مسرم راست و کی مونږ دی کار دی کسب نہ یو توپخانه مالول دی کار نہ یو پکات دا بتلو روزانہ دی راز یو سل روپے پ کاتو کې پیدا کوله هغه کار نه باندې ودراو دا نن سهار د تی ماته نام دی ودرې دا خپل اولاد ته مې وکتل لسی وګی تگی نو واسه نه لرم خدای په مان وسلام
سلام خیلی زلانیم لین مای ولایت خمین تاس تاریخی ولی روز بوشت البته کنایه ولسوالی ایلمان ولایت کنایه ولسوالی که به چشان و بای دیر پورتشه یده نمون گوارو چه ده پخواه پره کم شه ده مارکیتینگ والا خموش ده ایل آیانی گوشتن لرو چه دوی ده کن و بای ده که ده پخواه پره نتی تغییر پاسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
سمو ژغلا زده رادیو ری دوستانو په کابل کې سلور بجې او دیشته کیسه یو ځل بیا له سفی الله ستانه کیسه د افغانستان او نړۍ د مهم خبرونو سره ټکی اورو
د افغانستان د ملي امنیت شورا وای د طالبانو له پلاوي سره د بحثونو تر پای ته رسیدو وروسته به د طالب بندیانو د خلاصېدو پروسه مختزي د خبره د یادې شورا وایاند جاوید فیصل نن ازادي رادیو ته وکړه د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د ویډیو کانفرنس له لارې عبدالهادي ارغندیوال د مالیه سرپرست وزیر او نوماند او داود سلطان زوی د کابل ښاروال په توګه معرفي کړل په افغانستان کې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د چین هیواد مرستې نن کابل ته ورسېدې د چین په دې مرسته شوي موادو کې ماسکونه د تنفس دستګاوې او د ډاکترانو لپاره محافظتي لباسونه شامل دي په نړۍ کې په کورونا وایروس د اخته خلکو شمیر له 9 نیم لکو واوښت دا تازه شمیر نن د کورونا وایروس د قضیو د ثبتولو یوې ویب پاڼې ورلد میټرز خپور کړی دی د جان هاپکنز پوهنتون شمیرې هم ښیي چې نږدې 9 لکو 22 زره کسان په ټوله نړۍ کې په کورونا وایروس اخته شوي دي په دې ډله کې امریکا د مثبتو قضیو له پلوه په لومړي سر کې ده ځکه هلته په کورونا وایروس د اخته خلکو شمیر نږدې 2 لکو 10 زره ته رسېدلی او د پاکستان یوې محکمې د امریکایي خبریال دانیل پیرل د وژنې په تور د نیول شوي کس د مرګ سزا ختمه کړې ده پر احمد عمر سعید شیخ تور چې په 2002 میلادي کال کې په کراچۍ کې د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې خبریال دانیل پیرل د تر تختولو وروسته وژلی و خو سند ایالت سترې محکمې د اپریل په 2مه عمر شیخ یوازې د تختونې په جرم محکوم کړ او د هغه د مرګ سزا یې 5 کاله بند واړوله
له صفی الله ستانګزی مننه دوستانو تاسو ته د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي او کومه خبرونه نوی اوریدل نو کولای سي په تکرار ډول بیا واوري او نور راپورونه او تحلیلونه مو هم ولولې پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ مخکتر دی چې ونیزو پروګرامونو ته ورسو یو بل راپور به هم واورو د پاکستان یوې محکمې د امریکایي خبریال دانیل پیرل د وژنې په تور د نیول سوي کس د مرګ سزا ختمه کړې ده پر احمد عمر سعید شیخ تور و چې په 2002 میلادي کال کې په کراچۍ کې د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې دغه خبریال تر تشتولو وروسته وژلی و خو سند های کورټ د اپریل پر 2مه عمر شیخ یوازې د تشتونې په جرم ککړ وګرځوي او دغه د مرګ سزا یې په 1 کلن بند واړوله بلخوا محکمې د پیرل په وژنه تورن د دریو نور کسانو د خوشی کولو امر هم ورکړ په دې اړه نور تفصیل احمد شاه اعظم راکوي
د تورن کسانو وکیل خواجه نوید د اپریل پر 2مه په کراچۍ کې تر عدالتي پریکړه وروسته خبريالانو ته وویل چې 6 کاله وروسته ثابت شوی چې د پرل د وژنې په تور نیول شوی دغه ټول کسان بې ګناه ول او د دوی پر ضد هیڅ ثبوت عدالت ته وړاندې نه کړل سو په پاکستان کې د سړي تښتونې سزا 5 کاله باندې خواجه نوید ویلی چې عمر شیخ په بند کې وار لمه خطر 5 کلونو زیاته مده تیر کړې نو حکومت به د ده د زیات تیر شوي بند سزا ازاله کوي اته 10 کلن دینیل پرل د امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال د سویلي اسیا څانګې مشر خبریالو نوموړی په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر 11مې تر ترهګرو بریدونو وروسته کراچۍ ته تللی و هلته د 2002 کال د جنوري پر 23مه وتښتول سو تر دې څلور ورځې وروسته د پاکستان د خپلواکۍ د بحالي لپاره ملي خوځښت په نوم یو تنظیم پیغام خپور کړ چې که په یو شواروس کې په ګوانتنامو کې بند پاکستانیان خوش نسول او پاکستان ته اف شپارس ډول جنگي الوتکې ورنکړل شوې نو دینیل پرل به ووژني تر دې وروسته د 2002 کال د فبروري پر 1مه پاکستانی چارواکو یو ویډیو ترلاسه کړ چې د پرل وژل په کې ریکارډ شوی و وروسته د همدې کال په مې میاشت کې په کراچي کې په وکاند کې یو سرپریکړې مړی وموندل سو چې تر ډی ان ای ازموینې وروسته په ډاګه سول چې همدا ډی ان ای پرل دی. د پاکستانی پولیسو د پلټنو پر مهال په برتانیا کې د زیږیدلی عمر شیخ نوم مخته راغلی. د کراچي پولیسو په لاهور کې د هغه د نیولو پلټنې پیل کړې خو بریالي نسول. د لاس ورځو د پلټنو وروسته عمر شیخ ځان خپل پولیسو ته وشتپاره. پر نوموړي سربیره د کراچي پولیسو هلته د فهد نسیم، سلمان ثاقب او شیخ عادل په نوم درې نور کسان هم د پرل د وژنې په تور ونیول. تر هغه وروسته د حیدرآباد ترهګریزه د عدالت په 2002 کال کې شیخ عمر ته د مرګ سزا او درو نور تورونو ته د عمر بند سزا واورول. د 2013 کال په جنوري کې د واشنگټن ډي سي په جارج ټاون په هنتون کې د پرل پروژې تر درو کلونو څېړنو وروسته راپور خپور کړ چې پکې ویل شوی و ډینیل پرل د 2013 سپتمبر د ترهګرو بریدون تورن تراه خالد شیخ محمد لخوا وژل شوی، نه چې د عمر شیخ لخوا. خالد شیخ محمد په 2003 کال کې په پاکستان کې ونیول سو او د مهال په ګوانتانامو کې زندان دی. عمر شیخ په 1903 کال کې په لندن کې په یو پاکستانی کورنۍ کې زیږیدلی. تر پرون لمخې نوموړی په 1902 کال کې بوسنیا او بیا وروسته افغانستان ته هم تللی و. عمر شیخ په 1904 کال کې د هند په سر شار نوی ډیلی کې درې برتانویان او یو امریکایي وګړي وتښتوي او د دوی د خوشی کولو په بدل کې له هندي زندانه د لس کشمیري مشرانو د خوشی کولو غوښتنه وکړه. د نوموړي دا پلان ناکامه سو او هغه د پولیسو د عملیات پر مهال ژوبل سو او بیا بندي کړل سو. بیا چې کله په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په 1999 کال کې د هند یو مسافر وړونکی الوتکه د نیپال له سر شار کټمنډو څخه د نوې ډیلی پر لور روانه و، نو کندهار ته وتښتول سو. د الوتکې د مسافر د خوشکولو په بدل کې برمتګرو په هند کې د زندانی وسلوالو مولانا مسعود اظهر، مشتاق زرګر او عمر شیخ د خوشکولو غوښتنه وکړه چې دا عمل سر ته ورسول سو او درې واړه خوشی سول. بلخ د پاکستان په خوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په 2016 کال کې په خپل کتاب ان د لاین اف فایر کې لیکلي چې د برتانی استخباراتي ادارې ام آی 6 عمر شیخ ها وخت ګمارلی وو کله چې هغه په لندن سکول اف اکونومکس کې درس وایه. نو موږ لیکي چې د عمر شیخ لالاري په لندن کې پر بوسنیا د سربیانو د تیری پر ضد مظاهره جوړ شوې. ان دا چې برتانوي استخباراتو هغه کوسوو ته د جهاد لپاره هم ولېږي.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
او په تلوتلو د خبرونی وروسته برخه ته رسیدو. دوه ونیس پروګرامونه لرو، د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف او د ازادي رادیو ګډ ونیس پروګرام په لمړی ووري، ورپسې کور کلی همسته. لا ازادي رادیو سره پاتې شئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو سلامونه می اومنی. د هر ماشوم لپاره په دې خبرونه کې پر ماشومان باندې د کیسې د اغیز پاکله خبرې کوو. کیسې د ماشوم پر ژوند او روزنه څه اثر لري؟
د قصې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد، موږ کولای شو چې د قصې په وسیله دوی ته انتقال کړو.
په پیل کې په همدې اکله د یوې مور، ماشوم او خلکو خبرې اورو. ورپسې په دې غږیږو چې ماشوم ته څه ډول کیسه وویل شي او له رواني اړخه هم د ماشوم په ذهن د کیسو اثر څیړو. د خبرونه مفرشتي مرسل جوړه کړې ده.